السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دلته په پراګ کې د غرمې ټیک 12 بجې دی. په پیښور کې د محل د مازیګر دریو، په کابل کې 2:30 بجې دی. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربم. په دې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنگونه هم درته لرو. خو په لومړی نیمای کې د پښتونخوا په اړه د تبیلا بیل راپورونه خبرو. تاسو را سره تم شئ. په لږه شیبه کې ملیحه میرزا د تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم ټټول اول پام کړل د خبرونو سټ کوتا. د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته د تورخم دروازه په دویمه ورځ تړلې پرته ده. افغان ولسمشر د بجلی کاسازر پروژه د ایشایي هیوادونو د یو ځای کولو لپاره مهمه بللې او د ایروپورټ تر مخه تیر کال د شخړو له امله د کډوالو شمیر 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسیدلې. تفصیل: په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونه له اغزن تارونو لګولو منع کړل، چې په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته شو. تر هغې وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره وتړل شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم له دروازې سره نږدې د ماشومانو او ناروغانو په ګډون یو شمېر ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخام. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ اماړي کو څنګه نن په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې پرون په راولپنډی کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنډ کرخي د افغانستان امنیت او د ضرب عذب عملیاتو په اړه خبرې وکړې. هلته پرون په اسلام آباد کې د پوځ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په قومي او نړیوال امنیت بحث شوی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی چې تیره ورځ په افغانستان کې د تختونکو له منګولو خلاص کړل شو، پاکستان ته رسیدلی دی. د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د مئی پر 10مه د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له برمتګرو نه خلاص کړل شو. پاکستان ته روانېدو مخکې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي چې د یو بهر ملکي لپاره دومره وسې وکړې. هغه وویل دا د افغان حکومت هغه هڅې ښایي چې په سیمه کې د امن لپاره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل هیدر ګیلانی له خپل ورور سره په یو ځانګړي جاز کې چې له پاکستانه ورته لیږل شوی خپل ملک ته لاړ. علي هیدر ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان له ملتان نه برمته شوی. په اسلام آباد کې د تیرو 21 ورځو راهیسې پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته احتجاج پای ته ورسولو. د قبایلي سیمو استادانو تنظیم یو غړي اول ایاز نن مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقۍ ورکولو غوښتنې تیرو ورځ ومنلې. نوموړي هیله ښوده چې نن به ورته سرکاري حکمنامه ترلاسه شي. د قبایلي سیمو استادانو د احتجاج له وجې په قبایلي سیمو کې ځینې سکولونه بند کړل شوي وو. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. د افغانستان په ختیځ کې یوې موټر بم چاودنې یو لس کسان وژلي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د ننګرهار صوبایي حکومت د مئی پر 10مه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې یو وسلوال په نزیانو ولسوالۍ کې د یو ځایي قومي مشر ملک دهکان د کور سره نږدې یو موټر بم چاودنه وکړه. په بیان کې ویل شوي چې ملک دهکان چې د طالبانو خلاف د ملیشا ډلې مشري کوي په 23 زخمیانو کې یو دی. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسازر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي. اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري هونې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. نوموړي وویل
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده.
د پروژې پرانستلو په مراسمو کې به چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان مشران به پکې برخه واخلي. تمه ده چې سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینهپال نن مشال ویډیو ته ویل چې اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي. نوموړي وویل اشرف غنی به د کانفرنس په څنډه کې د برېټانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او نورو مشرانو سره ملاقات کوي. تر دې وړاندې ډیوډ کیمرون تېره ورځ په لندن کې د یوې دستورې پر مهال نایجیریا او افغانستان په بېساري ډول په درغلو ککړ هیوادونه وبلل. د مئی پر لسمه یو خپور شوی رپورټ وایي تېر کال په نړۍ کې د کورنو شخړو له امله د بېکوره شویو کسانو شمېر د 30.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسېدلی دی. د مهاجرو نارویجیایي کونسل مشر یان اګلان چې د کډوالو د سار جنیوا میشتې ادارې د رپورټ ګډ لیکوال دی وویل چې دا تر اوسه ریکارډ شوی تر ټولو لوړ شمېر دی چې په نړۍ کې د مهاجرو د شمېرو دوه چنده جوړیږي. په 2015 کال کې خواوشا 8.6 میلیون نوي کډوال ریکارډ شوي چې پکې 4.8 میلیون له منځني ختیځ او شمالي افریقانو. رپورټ وایي په 2010 کال کې د عربي هیوادونو پاسونه او د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مخې ته راتلو راهیسې کډوالي زیاته شوې ده چې په ټولو بېکوره شو کې زیاتره برخه د یمنی شامي او عراقي وګړو ده. بیا افغانستان، کولمبیا، مرکزي افریقا جمهوریت، کانګو، نایجیریا، جنوبي سودان او یوکرین هغه هیوادونه دي له چرته نه چې تر ټولو زیات کسان تښتي. امریکا، برېټانیا، فرانس او یوکرین د روس دا غوښتنه رد کړي چې د شام د حکومت دوه مخالفې وسلوالې ډلې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. سفارتکارانو پرون وویل روس غوښتنه کړې وه چې جشل اسلام او احرار الشام ډلې دې له القاعدې شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري اژانس ته ویلي چې دا کار به د حق تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره خرابې نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سوله ییز حل په هدف پیل کړي دي. امریکا وایي جشل اسلام د اوربند لپاره رضا شوی او د شام د حکومت ضد وسلوالو ډلو د ائتلاف برخه ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبه او د موسم حال رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 1.40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او 10 پیسې او په 1.19 روپۍ او 10 پیسې. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.50 پیسې او په 1 روپۍ او 3.50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 21، بنو کې 1 څلوېښت او 40 او په کوټه کې 15 او 19 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 521 په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم پوله تړلې چې مسافرو ته سخت سرخوږی جوړ شوی دی.
بېګار ایسه لاره بنده ده، ډېر سخت تکلیف دی موږ ته. ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي.
د ناټو ځواکونو مشر جنرال نیکولسن د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف سره ملاقات کړی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ګیلانی کورنۍ د افغانستان منندوی ده چې د حیدر ګیلانی په آزادولو کې مرسته کړې ده. خو یو افغان کارپوه احمد سیدی وایي
زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دې نتیجې رسېدلی وي چې افغانستان په خپل تعهد په خپل مبارزه باندې کلکه ولاړ ده، اما پاکستان دا چې پکې غلطي ده، پاکستان دا چې پکې نور مشکلات ده.
د فاټا استادانو پېښور کې د خپلو نوکریو په خولو لپاره مظاهرې پیل کړې.
اته میاشتې زمونږ وشوې زمونږ موږ ته تنخواه نه راکوي او مونږ ریګولر کوي نه.
په جلال آباد کې امونیم نایټریټ نیول شوی.
10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ یو اراده موټر کې چې هغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ و د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
اف سی آر او پښتانه او د نړۍ رنګونه اونیزي خبرونې هم اورېدای شي. بدرګه مو کړې. د تورخم پوله پاکستانی ملیشو له پرون راهیسې تړلې چې په سلګونو مسافر د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې دي. د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له لوري دغه پوله وروسته لاغې وتړل شوه چې د ډیورنډ د کرښې په صفري نقطه کې افغان ځواکونو د نویو تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ لري.
چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولې دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقع د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول خو څه نتیجه را و نه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم او لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل:
زما امیر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه، مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د اپنډیسایټ او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډي دي، دا خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دې تکلیف نه ورکوي. ډېر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نوم یې حاجي مڼاګۍ، له پېښور راغلي وو، تکلیف وو د مریض ته، لار بنده ده موږ ته، ډېر سخت تکلیف سره مخ خو دا ډای کې ولاړ یو، زمونږ د ګرمۍ زور لرونه دی، لار کولاو غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور وت.
نوم مې نصیر محمد ده او بس تکلیف مې دی، دماغي تکلیف و بس تر هم پېښور ته، اوس بېګار ایسې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته، او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي، او بس غواړو چې دا لار موږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولې دواړو غاړو ته په زرګونه خلک یې د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پرون دغه ملاقات په راولپنډی کې شوی او دواړو خواوو د ډیورنډ د کرښې د افغانستان د امنیت او د زربیاز عملیاتو په اړه خبرې کړي. له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان نور تفصیل وړاندې کوي.
د نهې په ورځ د راولپنډی په جنرل هیډکوارټر کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په آپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. دې لړ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب آپریشن مننه هم وکړه. بل خوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزی کمانډ یا سینټکام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څانګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وې.
رابی اکرم خان و په اسلام آباد کې افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آزاد شوی زوینن په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپاره. روسي رپورټونه وایي چې نوموړی خپل کور ته په پاکستان کې رسیدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا گیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی. د گیلانی کورنۍ د افغانستان د حکومت نه په دې لړ کې مننه هم کړې. زمون همکار رحمت الله افغان له کابل رپورټ لري.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې دوه ورځې وړاندې افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو د تښتونکو له منګلو آزاد کړ وایي د افغان حکومت دا اقدام څرګندوي چې د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي. علي حیدر رضا گیلانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ته وسپارل شو او په دې اړه مراسم هم د دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوي وو. رضا گیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه.
زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیايي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه.
علي حیدر رضا گیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان ښار خورم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د پیپلز ډلې لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا وو. د حیدر گیلانی له اوږدې ږیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي، خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا گیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شاهین پاکستانی لوري ته د ښاغلي گیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي.
زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځې په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو.
په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومته، له افغان ولسه او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا گیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو.
زه له افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره یې ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د افغان ځواکونو لخوا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د زوی آزادول یو نیک او پر ځای اقدام بولي. ښاغلی سعیدی نن د مشال لډیو افغان څانګې سره په مرکه کې له پاکستانه ګیله وکړه. په دې اړه یې څه ډول چې لازمه وه له افغان حکومت څخه هغه سې مننه نه ده کړې. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي سعیدی سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلی چې د افغان حکومت دغه اقدام ته په کوم نظر ګوري.
دا فداکاري افغانستان وکول، متاسفانه تر اوسه د پاکستان حکومت رسما په دې باره کې د افغانستان دغه ویني چې په دې باره کې د دې خلاصون په باره توی سوې مننه نه دي کړې. زما باور دا و چې باید پاکستان نن په دې نتیجه رسیدلی وي چې افغانستان په خپل تعهد، په خپل مبارزه باندې کلک ولاړ ده، اما پاکستان دا چې پکې غلطي ده، پاکستان دا کې پکې نور مشکلات ده.
نن په رسمي توګه د سپارلو په مراسمو کې د پاکستان سفیر ابرار حسین په کابل کې د افغانستان له حکومت او لس په ځانګړي توګه له افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه او مننه ورنه وکړه.
نن د پاکستان سفیر دا خبره کوي، باید دا خبره پرون سر ته جزید کړی وي، نواز شریف کړی وي، نور ډلو ته بلب کړی. نن چې موږ په خپل رسانه باندې آواز پورته کړو، بیا نو وروسته ابرار حسین دا خبره کوي.
دغه خلاصون او دغه ګډ عملیات څه پیغام لري خلکو ته او دواړو حکومتونو ته؟
زه باور نه لرم چې پاکستان د افغانستان په باره کې نیک نظر ولري. موږ خپل کار، خپل انسانیت، خپل شرافت، خپل صداقت کړی، ولی پاکستانیان ته دا زه داسې نظر نه لرم چې په دې باره کې هغو تجدیدي نظر وکړي او د افغانستان په باره کې نیک نظر به وګوري.
تاسو معلومات څه ښیي دا کس چا تښتولی و او د رخلاصون په عملیاتو کې څومره تلفات افغان حکومت اړ وختي؟
اصلا درې کاله مخکې د انتخاباتو وخت په ملتان کې دی یو طالب پاکستانی چې امجد فاروقي نومیږي دی تښتولی و، بیا نو وروسته دی په القاعده باندې دی خرڅ کړی و. القاعده یو څه وخت پاکستان کې وساتل و، وروسته بیا نو راوستل په افغانستان کې. یعنی اصلا پاکستانیان نیولی و بیا نو خرڅ کړی و القاعده ته.
او در اخلاصونو په عملیاتو کې افغان حکومت خو به زیان نه وختی؟
بله، متاسفانه زموږ دوه سربازان ټپیان دي، یو شهید لرو، د دې د خلاصون دپاره یوازې دی نه ده، نور نه قسم کړم، دی د پکتیکا او غزنی په منځ کې خلاص شوی، اما پاکستان هغه ویني چې افغانان د دې د خلاصون دپاره مصرف کړي، متاسفانه شکریه ونه کړه.
افغان حکومت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم زوی د تختونکو له منګوله خلاص کړو، پاکستان ته وسپاره. احمد سیدی چې پخوانی پاکستان افغان ډیپلوماټ دی او کارپوه دی، وایي چې پاکستان له افغانستان سم مننه نه ده کړې، خو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کورنۍ له افغان حکومت مننه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د درغلیو په تور کې څلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی پر کور چاپه وهله او تراویا کروڑ زیاتې نغدې روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلیو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلیو پر ضد اقدامات ولې تیز شوي دي؟ عبدالحی کاکړی په خپل رپورت کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې په کې د احتساب اداره نیب په پرتلیز توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق ریسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ډول چې د مشتاق ریسانی په مقدمه کې پلټنې پراخي کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دی، ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس نا مختلف زویو باندھے ٹیموں نام تلے ہو آگے ریکارڈ راغون کڑے دے ٹول اور آگے اسکروٹنائزیشن جی شروع دے دے ریکارڈ پا دے کے خلق ہم راغوشتل منگ شروع کری دی بیانات دا خلق و آخل جی اور امید دا دے چے سنگم انویسٹیگیشن مخکیزی اور ایویڈنس ملاوی جی نو ډیفینیټلی جی نیب با اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول، خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمه منظر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړی ده. په کوټه کې خبریال سید علی شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلیو پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې هدفي وژنې، تښتونې، د بمو چاودنې، امنیت ډېر خراب و د تیر لس کاله. چې کومې ادارې وې د هغو توجه ټولو پر دې شیانو باندې وه، چې بیا کوم بیوروکراسي وه یا سیاستداران وو هغو دا ګټه پورته کړه چې هغو تېرې خلاوې وکړې. نو اوس چونکې د امنیت وضع د پخوا په مقابل کې بهتره شوې ده، نو ځکه دوی دې خوا ته توجه ورکړه او دومره خلاوې ونیوله.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلی پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپله د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړې دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلی ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
تر کومه پورې چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب تعلق دی، مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو. خو بیا وروسته عمده د صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر و لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې نور ډېر غټ خلک دي او دغه غټو خلکو نامې اخیستي او لګیا م هغې خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ما ته چونکې دغه موقع نه را ملاویږي او دغې وجې نه زه کاروي نه شم کولی. بیا هغه دې حالاتو ته راغی چې هغه په مطابق هغه د دغې وجوهاتو په بنا باندې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه. د حکومت دعوې په خپل ځای خو داسې صفري هند نه ښکاري.
د پاناما استادو په ډاګه کېدو وروسته په پاکستان کې د درغلیو موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هر کچه د درغلیو پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلیو بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
دا مشال ریډیو دا.
د قبایلی سیمو د کالجونو لیکچررانو د پیښور پرس کلب مخې ته د چهارشنبه د ورځنۍ احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی له حکومت د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي. د دوی وینا ده چې د دوی ستونزه به د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت حل کوي. د دوی وینا ده چې قبایلي سیمو په اووه دیرشو کالجونو کې د پښتونخوا د صوبایي حکومت کارکوونکي 214 لیکچرران د دې ستونزې سره مخ دي چې د تیرو اتو میاشتو نه د دوی کنټراکټ ختم شوی او دوی ته د تیرو اتو میاشتو تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوي. د مشال لډیو خبریال غلام غوث د ځنو استادانو سره خبرې کړې.
زما نوم صفی الله ری جی مونگا زپاٹ ایڈ ہاک لیکچر نائب صدر یم. زمونگا تقریباً دری میاشتې مخکې مونگا د گورنمنٹ سره مذاکرات شوی او مونږ په دې معاهده باندې پاسېدلی وو چې یاره مونږ به تاسو ریګولر کوو. گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن زمونږ لپاره سمری موو کړله. اوس هغه سمری چې دا نو سیکټ اسټیبلشمنٹ او لا ڈپارٹمنٹ د بیوروکریسی نظر شوی ده او مونږ ته ریګولرایزیشن نه راکوي. اته میاشتې زمونږ وشوي زمونږ تنخواه بنده را مونږ ته ایکسټینشن هم نه راکوي. مونږ ټوټل 213 کسان یو، 96 فیمیل دي، 117 میل. زمونږ ایجوکیشن سیستم چې دی د صوبې سره دی مونږ په خبري لقجاتو کې 37 کالجونه دي، مونږ ته تنخواه هم نه راکوي او مونږ ریګولر کوي هم نه.
زما نوم شمیده دی، زه کوم ایجنسی صدر ډیګری کالج کې لیکچرر یم. مونږ 2011 کې اپوائنټ شوی یو ایڈ هاک بیسز باندې. سپتمبر نه تر اوسه پورې 8 منتھس وشو چې مونږ وداؤٹ پی چې دی، وداؤٹ سیلری مونږ هلته کې ریګولر ډیوټیانی ورکو. مونږ هلته ہاسٹلو کې پاتې کیږو، پرابلمز وی ایجنسیز کې دا کرائسس چلی گی نو داسې ایریا کې مونږ مطلب لګیا ډیوټیانی ورکو او گورنمنٹ بیا مونږ ته هیڅ امپورټینس نه راکوي. مشتاق غنی او وزیر اعلی صاحب ټول مونږ سره وعدې کړې وې خو چا مونږ وعده پوره نه کړو نو مجبور مونږ رالو دوباره مونږ دلته کې پروټیسٹ چې دی هغه سٹارټ کړلو. فاټا کې دی وایي چې مونږ به فاټا کې ایجوکیشن چې دی هغه سپریډ کوو او هغه ته به ډېر امپورټینس ورکوو. چې امپورټینس ورکوي نو بیا فاټا کې چې کوم کسان لګیا دي دومره په مشکله باندې هلته ډیوټیانی ورکوي نو بیا مونږ ته دې توجه ولې نه راکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حسام ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د تورخم په خارګوټي کې په یو ټرک کې بار 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ یې له دوه تنو پاکستاني وګړو سره نیولې. دوی وایي چې له امونیم نایټریټ سره څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. نور حال له جلال آباد نه د مشال اډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د 301 سرحدي زون په قرارګاه کې د سې شنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې له امونیم نایټریټ څخه ډکه لاری او د هغې عاملین د رسنیو په وړاندې ودرول. د 301 سرحدي زون رئیس یارکان سمونوال محمد ایوب حسینخیل په دغه مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د کشفي او استخباراتي راپورونو په نظر کې نیولو سره زموږ د شپږم کنډک منصوبین په دې باندې وتوانېدل. شاوخوا 10,000 کیلوګرام امونیم نایټریټ چې هغه دو کسه پاکستانی اتباو په ذریعہ باندې یو اراده موټر کې چاغه پلیټ هم د پاکستان پلیټ وو غوښتل چې افغانستان ته انتقال کی. د ممندرې ولسوالۍ مربوط د تورخم په ساحه کې ونیول شول.
حسین خیل وایي چې د دوی سرحدي ځواکونه پر ننګرهار سربیره کونړ او نورستان کې هم په صفري نقطه کې په قوي مورال د ولسونو په مرسته له خپلو سرحدونو نه دفاع کوي.
موږ نه یوازې په ننګرهار کې په کونړ او نورستان کې د افغانستان د نظام دښمنانو په مقابل کې جنگي چاته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د ولسونو آرامه ژوند نارامه کړي. علت دا ده چې زموږ سربازان په صفري نقطه کې په غرنۍ اراضي کې ځنګلزار اراضي کې مستقلانه له ساحې نه دفاع کړي. موږ په دې باندې توانېدلی چې زموږ سربازان ساتلمنان افسران د سرحدي ولسونو همکاري او حمایت جلب کړي. دا علت ده چې دښمنان نشي کوی چې زموږ سربازانو باندې مخکې تګ وکړي او زموږ حریم ته داخل شي.
حسین خیل د سرحدي پولیسو په هغو منصوبینو چې په سرحدي پوستو کې ځای په ځای دي غږ کوي چې له ولسونو سره نږدې اړیکې ولري او له هغوی نه د دفاع په صورت کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو د سټوډیو د غړیستان رورو درنیمو بجو ته نږدې کیږي. په ټیک درنیمو بجو به ملیحه میرزاده تاسو ته د دې محلن خبر نه وړاندې کوي. تر هغه وروسته به بیا هم در سره یو.
په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ هم تړل شوې ده. پولیټیکل چارواکو انصار مشال ریډیو ته ویل چې تېر ماښام افغان امنیتي ځواکونو د پاکستان امنیتي ځواکونو له اغزن تارونو لګولو منه کړل چې په نتیجه کې تاوتریخوالي رامنځته شو. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهید شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پرون په پنډه کې جنرال جان نیکلسن له راحیل شریف سره په ملاقات کې د ډیورنډ کرخې د افغانستان امنیت او د سربیازه په عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې تیر ورځ په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د تختونکو له منګولو خلاص کړل شو پاکستان ته رسیدلې دي. پاکستان ته روانېدو مخکې نوموړي په کابل کې نن خبریالانو ته وویل چې د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو مننه کوي. په اسلام آباد کې د تیرو یو ویشت ورځو راهیسې پر احتجاج ناستو د قبایلي سیمو استادانو د خپلو غوښتنو وروسته احتجاج پای ته رسولی. د قبایلي سیمو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې مرکزي حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترقی ورکولو غوښتنې تیره ورځ منلي. د افغانستان د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې یوې موټر بم چاودنې یو لس کسان وژلي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي. چارواکي وایي چاودنه د یو ځایي قومي مشر ملک دهقان له کور سره نږدې شوې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسا زر پروژه به د ایشیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي وو بیرته یو ځای کړي. نوموړي پرون په تاجکستان کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. تمه کیږي چې سبا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر د ویان مرسیال د وخان مینپال نن مشال ریډیو ته وویل چې اشرف غنی به په کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړي. او د مئی پر لسمه یو خپور شوی رپورټ وایي تېر کال په نړۍ کې د کورنۍ او شخړو له امله د بې کوره شویو کسانو شمېر د 3.8 میلیون ریکارډ کچې ته رسېدلی دی.
ملیحا میرزاده وه چې تاسو د دې محل لنډ خبرونه وړاندې کول. اورېدونکو، د خبرونې په دې نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. لومړی به تاسو د ګلی ازنه د نړۍ رنګونه واورئ، ورپسې به د احمد شاه زمي پروګرام وي اف سي آر او پښتانه، او تر هغې وروسته به د عرفان کمال په اواز سندره د غرسه به په یو بل پسې واورئ. راسره اوسئ.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې له شمسي توانایي نه چلیدونکي سولر ایم پلس اجاز د نړۍ ګیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دی، او په دې مرحله کې د امریکې کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته یې خپل سفر مکمل کړی دی.
Thank you. here clapping here at the Monaco Mission Control Center. Solarin Pulse 2 and Andre Borsberg successfully down after 16 hours.
دا سولر ام پلس دا سفر لسم پړاو دی. په دې پړاو کې دا جاز پایلټ سویس هواباز اندری بورشبرګ وو. دا جاز دویم پایلټ برټینټ پیکارد وو. د دې نوړاندې پیکارد له سان فرانسیسکو څخه جاز الوزولې وو. دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي. په اوسني پړاو کې سولر ام پلس جاز یو له 70 کیلومتره سفر کړی دی. د شمسي توانایي دغه جاز دواړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي. د دې وروسته به په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری نکوي. په کم رفتار او لږ وزن لرونکي دغه شمسي جاز 2.5 متره اوږدې وزرې لري او دا جاز په مخصوص موسمي حالات کې د سفر کولو صلاحیت لري. په دغه جاز 10000 سولر سیلز یعنی المریز توانایي برخې لګیدلې دي. د توانایي زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي. که څه هم دغه شمسي جاز د الوت مقصد دانه دي چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي، خو په خلکو کې د شمسي توانایي په لور توجه راګرځول دي چې لدینا ګټه پورته کړي. د دې پروژې مقصد مستقل صفا او شفاف دي. سولر ام پلس شمسي جاز د متحده عرب اماراتو له ابوظہبی نه عمان بیا هند او میامیر نا تیردو روسو چین ته رسیدلې وو. سولر ام پلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی وو او له هغې وروسته د امریکا سان فرانسیسکو ته رسیدلې وو. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې څېړنې اوریدلې دي چې څرنګه په موسمونو کې بدلون روان دی او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پریوزي. په پاکستان کې د ماحولیت لپاره د سینټ کمیټې ته ویلي شوي چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دی جوړ کړل شي. د اوشنګرافي رپورټ په ناسته کې ویل شوي چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 ملي میټر شرسره اضافه روانه ده او که چېرې دا صورتحال همدغه شان روان وي نو په یوه پیړۍ کې به دا شرح 2 چنده زیاته شي. په رپورټ کې ویل شوي که چېرې د سمندر په اوبو کې همدغه شان اضافه روانه وي نو په راتلونکي 15 نه تر 15 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 4 کروڑ خلک اوسیږي. په ایتلی کې یو وړوکی او خایسته کلی په حقیقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نومونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې ایښودل شوی دی. د ایتلی صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم سویوتا کیمبو مارانو دی چې آبادی یې تر 400 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نومونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګېدلی دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولی دی. په کلی کې یو ضعیفه ښځه به شومانو ته کیسې کوي، نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولی دی. په ماښام کې د کلی اوسیدونکو چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان ډاکخانې ته د جی میل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. دی جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی هانسمن وینټرز وار دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوې فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 2.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 1.7 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوې 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز آؤٹ آف دا شیډوز ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزایي فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی و. په فلم کې مشهور اداکارانو میگن فاکس، سټیفن ایمل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې دغه ډله د نیویارک ښار بشپړولو لپاره راغون شوی وي. دا فلم به د جون په 3 نمایش لپاره وړاندې.
What's happening out there, Donnie?
I don't know. It doesn't look good.
Gear up, guys. Whoa!
Bogey's on the bus. I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Well, well, this never works out well for you. What's your name?
Casey Jones.
Hey.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوی هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنیډا کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې بلک د سمندر په سپو لوبي کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډیره لرې لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له برید سره مخ شي. فلم دی شالو به د جون په 9 نمایش لپاره وړاندې کیږي. د هندی سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوی فلم 3 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د 3 فلم ټریلر کې ښودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنۍ په لټون کې وي چې اته کاله وړاندې اغوا شوی وي. فلم 3 به د جون په 10 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هاو آر یو؟
کچھ ملا؟
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ بھی نہیں میرے پاس.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قتل سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
رونی دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا ہے. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا. ہلو
پولیس کو کس کو شکر بلایا تم نے؟
ہلو
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری. باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو.
مجھے اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے جس نے ہم سے اینجلا کو چھینا. اینڈ آئی پرومس یو میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینا کپور خان او آلیا بٹ نوی فلم اڑتا پنجاب لمبڑے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینه کپور ډاکټره، الیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغه ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوتھ از ان ڈرگ ایڈکٹ. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kono
matami
kutta
andar da kutta aaj kadiye.
فل برانڈنگ شینڈنگ ہو رہی ہے.
وہ انہوں تو ترقی کرتے بی بی،
پر ہماری ترقی کرتے
ناکے کا ریٹ تو وہی ہے نا.
جشن پورا میں جو ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا ہے، امرتسر کا، ترن تارن کا، پنجاب کا ہے آئیڈیا. آپ کو دو الگ الگ ڈرگز ہے جو صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے، پر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بنانے والے یہ کاکٹیل بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے والے کھلے عام بیچ بھی رہے ہیں.
سارے گبرو تو سوئیاں لگا کے ٹائٹ ہے، اب لیڈیز کو کچھ کرنا پڑے گا نا.
بات آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ بات ہے پنجاب کی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاز ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اف سی آر یا فاٹا کرائمز ریگولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاٹا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاٹا ولس پر ژوند او شوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود یې هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یې ولس خپل ستونزې او کچالې هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رای سره ترسره کیږي. خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلي مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پات نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په څیر دي.
جرګې سیستم نه خلاص کیږي سره ګډ ورډ شول، هغه نه مونږ جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل، هغه قومي مشرون یې صحیح و پاورفل خلق و دا هغه هغه د حکومت و د بل فریق فلمان سي کی ساوړه کا حکومت ولا کی ساو سامان وای ته ویل چې دا تو غلطی دوکا بل فریق کی ساو سامان وای ته ویل افهام تفهیم سره وای دا کیسه د خپل سره سمکړا یو چې څه ورې کړه یو خدای چې په وخت په وخت باندې ځنه داسې خلک په شامل شي په جرګې شي چې هغه چې هغه انتظامی اصول ته یې هغه نه منځبه کوي کوه غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه وي بشه د داسې خلک چې ورګاټ شو ورنه نه کو بیا هغه جرګې خرابوي چې کوم خوددار خلک ته د تینو شرون دي د پلور نکړې وخت نه د عاد خپل عزت خیال ستی چې سیک مو ته ګوتارونه غزري د یا داسې خبره کو چې حکومت سره وي هغه لاته بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه دا جوتای دې سړي سره ده نه شي او که بل سړي سره وي چې غلطه ورته وي چې نه دا تو جوتای ده دا ومنه کا یا هغه ډېره سره وي خو هېڅ هغه جرګې سیستمونه ختم شوي دي.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځایي مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږ د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي. په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجې نه چې کوم دی زمونږ مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې مککل شو. اکثر داسې بمن کې قامی ذهن والا خلقو نه خرچیږي نه دبابیږي. خو ډېر داسې کمزوري خلق هم شته دي چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کیمی پاتې دا هغې په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړوي. د هغې په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي. یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه ای سی آر د وجې نه دا مفلوس شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول هغه کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به یې درلودي او د ولسونو ترمنځ به یې په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پرېکړې به یې کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
خو په دې کې د هغې جرګې د لري لري پورې چې اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه وه نو هغې به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوس چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستلی کېږي چې هغه ډېر ماهر یې چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده پاتې، اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ اخیستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پرېکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پرېکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پرېکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قامی اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه د هغه د پولیټیکلي جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د جرګو والا ورته وایي چې ماله ته جرګه راکوه، زه به په هره جرګه کې تا ته 10,50,000 لک روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلګوري چې دا جرګه شاجي ته ورکه، دا احمد شاه ته ورکه، ځکه چې هغه سه جیل شوی وي. نو هغه خو ناممکن شوی انصاف، نو امید شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمی په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دا غوښته چې د پولیټیکلي کې مې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبدار نه وي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډینګ ته جوړ کړی، کاروبار ته جوړ کړی جرګونه. نو ځکه وایم چې د سیار سره خو جرګم کمزوري شوه او د بد میم ځکه رااله او دغه اډمنستریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک اډمنستریشن ته محتاج دي.
د قبایلي مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا موږ سی آر پی سی راولو بل کورس ایکسټینډ کړو، بیا به وکیل شي، بیا به د خلکو وکیل نه کلی وي چې جی وکیل چې دی کنه هغه پیسې چې چا زیاتې ورکړي او چا څه وکړه چا څه ونه کړه. سوسایټي ایز اے هول مورلی چې اپرایټ وي، مورلی کرپټ نه وي، سوسایټي ایز اے هول سنسیر وي خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پړک د یو لاس نه نه وځي. د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی. موږ د پخپله ټیک شو، سوسایټي ټیک شي، جسټس په پخپله ټیک شي.
که څه هم د قبایلي سیمو ولس په فاټا کې اوسنۍ جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغېزمنې کړې او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلي سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې تلیبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول، نه دا بلکې د تیر څلوېښت کالو نه تقریبا خلق د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره و، نو هغه کم فیصله داسې کې دی چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک الدر ته به ووایي چې دا به کوي. اس مین ته کم ملک په د جرګه مار به نامینیټ کېدل، هغه د فریقین اختیار کې نه و، هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کړو، ورته به ووایي چې څه دا فیصله وکړه. نو دې وجېنا خلکو دېنه ډېر شور کوو چې اس مین دا خو موږ ته انصاف نه ملړېږي، هغه پولیټیکل څه وایي هغه کېږي، پولیټیکل چې د چا رسائی کېږي هم هغه فیصله کېږي. او بل دا چې دوی ته د اپیل حکم نه و، که چېرته به یو فیصله وشوه جرګې والا نو اپیل حق په چې حاصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو، هغه هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه، کومې جرګې به کړې وه، نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دوی راوسته، بله جرګه به هم د پولیټیکل نامینیټ کوله. نو ده خو دا ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه، دا اوس پر ټیکو شي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي، نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک اینڈ بیلنس شته، تیر سم هغه سیستم شته چې کوم چیک اینڈ بیلنس والا پکار دی، صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم کلی شي، اپیل هغه خلاف سټیم کېدی شي، د فیصلې و دریدیم شي. زموږ راشه ډېرې فیصلې کړي دي چې هغه په دوه ورځو کې دننه دننه د کمشنر کورټس نه یا ٹریبیونل نه سټی شوی دی په هغه باندې، اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي. کمشنر صاحب آف کورٹ نه علاوه ګرانل ته ریلیف ملاو نشو، نو ٹریبیونل ته اپیل کولی شي اور فورم شته، بالکل شته، سټی کې دي شي، په دې باندې کاروایی ودرې دي شي. په
کسم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په FCR کې د ځینو اصلاحاتو اعلان وکړ، خو قبایلي مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي. FCR او پښتانه روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې FCR د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
کیڈٹ کالج چر پلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کی د ځوانانو پر لاستراوړو سنزو او وړاندیزونو خبرې کوو،
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
منزلونو کیما رسیدو امیدونو کیما
رسیدو امیدونو کیم
رسیدو امید